ازادي راډیو وی ویبلی او ساته خبرونه ته چې زه رضوان مرادی د طاهر روخان په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم ستاسو هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان جمهوری ریاست تایید کړ چې په بادغیس کې له وسله والو طالبانو سره اوربند شوی دی. د افغانستان او سیمې د امنیتي، سیاسي او نورو مهمو موضوعاتو په اړه وروستي او تازه رپورټونه زموږ په خبرونه کې اورېدل شي. خو په سر کې د افغانستان د دې سات مهم خبرونه وړاندې کیږي.
ملګرو ملتونو له افغانانو څخه وغوښتل چې د جمهوری ریاست د کاندیدانو پروګرامونه دې په دقت سره مطالعه کړي او د انتخاباتو په ورځ دې خپله رایه هم په ډېر دقت سره وکاروي. د برېټانیا د نړیوالې پراختیا وزیر هلمند ته د خپل سفر په ترڅ کې ویلي دي چې برتنوي ځواکونه به د هلمند د امنیت د ښه والي لپاره جاري هڅې وکړي. او په نړیوالو خبرونو کې وویل چې د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس نن اسرائیلو ته ورسېده. د خبرونو تفصیل. ملګرو ملتونو له افغانانو څخه وغوښتل چې د جمهوری ریاست د کاندیدانو پروګرامونه دې په دقت سره مطالعه کړي او د انتخاباتو په ورځ دې خپله رایه هم په ډېر دقت سره وکاروي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مطبوعاتي دفتر یو تن کارکوونکي نظیف الله سالارزي نن یوې خبري غونډې ته وویل چې نړیوال څارونکي به هم د انتخاباتو له بهیر څخه په ډېر دقت څارنه کوي، خو باید خلک او خپله کاندیدان هم له دغه بهیر څخه څارنه وکړي. نوموړي همدارنګه د کاندیدانو څخه وغوښتل چې د کمپاینونو پر مهال دې رښتونې واوسي او له افغانانو څخه دې او له افغانانو څخه یې دا هم وغوښتل چې فرصت طلب خلکو ته دي په انتخاباتو کې وخت نه ورکوي چې تاوتریخوالی ایجاد کړي. د برېټانیا د نړیوالې پراختیا وزیر هلمند ته د خپل سفر په ترڅ کې ویلي دي چې برتنوي ځواکونه به د هلمند د امنیت د ښه والي لپاره جدي هڅې وکړي. داګلاس الکساندر نن د یوې خبري غونډې په ترڅ کې وویل چې هلمند ته د دې لپاره تللی و چې د روانو پوځي عملیاتو څخه لیدنه او د برېټانیا د نویو مرستو اعلان وکړي. هلمند ته د الکساندر له ورتګ سره سم د هلمند په مرکز لشکرګاه کې یو چاودنه هم وشوه چې مرګ ژوبله یې نه درلوده. د هلمند امنیت قومندان ویلي دي چې چاودیدونکي مواد د یو پله لاندې ځای پر ځای شوي وو او په تړاوي یو کس هم نیول شوی دی. تلفیز وکونه وایي چې په خوست کې اووه تنه مشکوک کسان نیولې دي. د تلفیز وکونه لخوا په خبرې شوي لمه کې راغلي دي چې د دغو کسانو د نیولو عملیات د خوست ولایت په شمالي برخه کې شوي دي او په دغو کسانو باندې تور دی چې چاودیدونکي مواد جوړول او د حقانی د تروریستي شبکې سره یې کار کاوه. وسله والو طالبانو تر اوسه پورې د دغو اووه نیول شویو کسانو په اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار ولایت د اچین د ورسوالۍ قومي مشرانو پریکړه وکړه چې په خپلو سیمو کې به طالبانو ته ځای نه ورکوي او که هر چا دا کار وکړ نو کور به یې سوځول کیږي او له کلي به شړل کیږي. د ننګرهار د والي ویند احمد زی عبدالزی ازادي راډیو ته وویل قومي مشرانو دغه پریکړه وروسته له هغې وکړه چې طالبانو څه موده وړاندې د قوم دوه تنه ووژل او بیا وروسته د کلیو د خلکو له مقاومت سره مخ شول چې په ترڅ کې درې طالبان مړه او یوولس نور ژوندي ونیول شول چې اته پاکستاني طالبان وو. د چین د ولسوالۍ یو تن قومي مشر ملک نیاز ازادي راډیو ته وویل چې دوی د سیمې د ځوانانو یو درې زره کسیز لښکر چې په خپلو وسلو سنبال وو جوړ او په سیمه کې دا مهال د طالبانو پسې لټون کوي. افغان امنیتي چارواکو یو ځل بیا د انتخاباتو د امنیت په اړه سره خبرې وکړې او په دې اړه یې د پراخو پروګرامونو خبر ورکړ. د افغانستان د دفاع، کورنیو چارو او د ملي امنیت ریاست ویلي دي چې د دوی په وروستۍ غونډه کې چې حامد کرزي هم پکې ګډون کړی و د انتخاباتو د امنیت په اړه په جوړ شوي پلان باندې یو ځل بیا په دقت غور وشو. او د امین جان خسري صرافي د معلوماتو له مخې نن په کابل کې افغاني د بهرنیو وسایلو په وړاندې داسې بدلېږي: $1 نه څلوېښت افغاني او اتیا پوله، یو یورو او یا افغاني او دېرش پوله، یو پاونډ یو اتیا افغاني، یو سعودي ریال دیارلس افغاني او پنځلس پوله، زر ایراني تومان نه څلوېښت افغاني او زر پاکستان نیکل دارش پکسو پینزا فنی دا و دا فنسان خبرونه نړیوال خبرونه بالا اسمت سروان څخه وری.
د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس د اسرائیل ته ورسید. د هغه د سفر هدف د ایران پلان جمن اتمی پروګرام خبري او د منځني ختیځ د سولې د خبرو د پیلولو لپاره د امریکا هڅه بلل شوې ده. ګیټس وویل متحده ایالات هیله لري چې ایران به تر راتلونکي منی پورې پر خپل اتمی پلان د خبرو لپاره د امریکا وړاندیز ته ځواب ووایي. د دا خبره د اسرائیل له دفاع وزیر ایهود باراک سره له ختنی وروسته وکړه. امریکا او دغه هیواد متحدان فکر کوي چې ایران غواړي چې اتمی وسله جوړ کړي، خو ایران دا خبر را دوی تمکیجی چه گیتس دا اسرائیلو لصدری ازم نتانیاهو سرهم ببینی. د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی جورج میچل د مصر له ولسمشر حسنی مبارک سره په سیمه کې د سولې په اړه د خبرو اترو لپاره نن قاهرې ته رسیدلی. قاهرې ته د ښاغلي میچل د رسیدو نیټه اصلا سبا سه شنبه وه، خو معلومه نه ده چې د ده د سفر نیټه ولې رامخکې شوه. په دمشق کې میچل په منځنی ختیځ کې د هر اړخیزې سولې د راوستو لپاره په هڅو کې د سوریې د بشپړې همکارۍ غوښتنه وکړه او وویل امریکا په سیمه کې د سولې راوستو لپاره د حل رښتینې لار غواړي چې له اسرائیلو سره د ټولو عرب ګاونډیو عادي اړیکې یوه برخه ده. د سوریې له ولسمشر بشار اسد سره تر خبرو وروسته وویل د سوریې او اسرائیلو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل د لنډې مودې یو هدف دی. میشل له دې وروسته په تل ابیب کې د اسرائیلو د دفاع له وزیر ایهود باراک سره وکتل. د مصر له ولسمشر حسنی مبارک سره تر کتنې وروسته د امریکا ځانګړی استازی په پام کې لري چې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس او د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره وویني. د ایران د ولسمشر محمود احمد نژاد دفتر پرون تایید کړ چې د دې هیواد د استخباراتو وزیر له دندې لري شوی دی. د ایران رسمي خبر اژانس ایرنا د ولسمشر د دفتر د یو چارواکي محمود جعفر محمدزاده له قوله راپور ورکړی چې وایي د استخباراتو وزیر غلام حسین محسنی اژایی د ولسمشر احمد نژاد په امر له دندې ګوښه شوی دی. د چارواکي د سیمه ییزو رسنیو هغه راپورونه راتلل چې وایي درې نور وزیران هم د هغو اقداماتو په لړ کې له کاره ګوښه شوي دي چې د ولسمشر احمد نژاد لخوا د لومړي مرستیال د ټاکنې له لانجې سره ارتباط لري. د شنبې په ورځ احمد نژاد له سختو انتقادونو وروسته اسفندیار رحیم مشرایی د لومړي مرستیال له دندې لري او د خپل دفتر د مشر په توګه وټاکه. د ایران د ولسمشر د انتخاباتو دوه بایللو کاندیدانو میر حسین موسوی او مهدی کروبی غواړي د هغو قربانیانو د څلوېښتې د ویر غونډې جوړ کړي چې تېره میاشت د هېواد د ولسمشر د انتخاباتو د نتیجو له اعلان وروسته په اعتراضیه مظاهرو کې ووژل شول. موسوی او کروبی د ایران د کورنیو چارو وزارت ته په استولي لیک کې ژمنه کړې چې د دغو قربانیانو د څلوېښتې په مراسمو کې به شعارونه او ویناوې نه وي، بلکې یوازې به د قرآن کریم تلاوت کیږي. په ایران کې د مظاهرو د قربانیانو د څلوېښتې د مراسمو غوښتنه یوه ورځ وروسته له هغه کیږي چې د ولسمشر دوه کاندیدانو موسوی او کروبی د ایراني پولیسو لخوا د تحقیقاتو پر مهال له بندیانو سره د ناوړه چلند په برخه کې د ایران له پخواني ولسمشر محمد خاتمی سره خپل آواز غبر کړ. او شمالي کوریا وایي چې د دې هیواد د اتمي پروګرام په اړه د خبرو لپاره به د شپږ اړخونو په غونډه کې برخه وانخلي، خو وړاندیز یې کړی چې د خبرو اترو یو ډول ته تیاری لري. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت وایند په یو خبر پانه کې چې د دې هیواد دولتي رسنیو خبره کړې ویل دي چې د روان وضعیت په اړه د خبرو لپاره د ډیالوګ یو خاص ډول شته، خو یاد شوی وایند د ډیالوګ د څرنګوالي په اړه نور څه زیات نه دی ورکړي. د شمالي کوریا لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سین سون هو د جمعې په ورځ وویل چې دا هیواد له متحده ایالاتو سره د خبرو په برخه کې مخالفت نه لري.
سلور بجې او اته دقیقې شوې. د افغانستان جمهور ریاست په بادغیس ولایت کې له طالبانو سره اوربند تایید کړی او ویلي دي چې غواړي دغه لړۍ نور سیمو ته هم پراخه کړي. د پکتیا ولایت د امنیتی وضعیت په اړه د پورته شوو اندېښنو په حق له د پکتیا له والی سره مرکه هم په دې خبرونه کې اوریدلی شئ. په افغانستان کې د وسلوالو مخالفانو د فعالیت د ځپلو په اړه افغانستان سره د نړیوالو د مرستو په اړه هم مطلب لرو. ملګرو ملتونو نن ویل د افغانستان په راتلونکو انتخاباتو کې د هر ډول درغلۍ د مخنیوي لپاره باید په پوره وس او توان سره کار وشي. د انتخاباتو په اړه نور مهم رپورټونه هم په دې خبرونه کې دي. د افغانستان پړه د نور راپورونو سربیره د پاکستان د ناامنیو حال درکو او زما سیمه زما میناونس پروګرام د خپرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. دا ازادي رادیو ده. افغان دولت د بادغیس ولایت په بالا مرغاب ولسوالۍ کې د زئی سپینګیرو په وسیله د رامنځته شوي اوربند د تایید ترڅنګ ویلي دي چې غواړي د افغانستان نورو سیمو ته هم دا لړۍ وغځوي. په بالا مرغاب ولسوالۍ کې دا تړون د شنبې په ورځ لاسلیک شوی او اوس په سیمه کې د دواړو لورو ترمنځ اوربند ټینګ دی. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار رپورټ ته.
افغان دولت وایي د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د شوې تړون ملاتړ کوي او غواړي چې د انتخاباتو د امنیت لپاره په نورو سیمو کې هم د ورته تړونونو لپاره زمینه برابره کړي. په بالامرغاب ولسوالۍ کې د وروستي تړون د ځایي سپینګیرو قومي مشرانو په منځ ګډتوب شوی چې له مخې طالبان د دې ولسوالۍ له درېو مهمو سیمو څخه پشا شوی دی. د ولسمشر کرزي او ویان احمد ضیا سیامک د ازادۍ راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې دوی غواړي په انتخاباتو کې د خلکو د پراخ ګډون د امکاناتو د برابرولو لپاره له دغه تړون نه د یوې بېلګې په توګه کار واخلي. ما غواړو چې په بالامرغاب ولسوالۍ کې له شوې دغه وروستي اوربند نه د نورو سیمو لپاره د یوې بېلګې په توګه کار واخلو او د دې امکانات برابر کړو چې خلک وکولی شي په ازادانه توګه د رایې اچونې مرکزونو ته ورشي او رای ورکړي. ښاغلی سیامک وویل د ځایي سپینګیرو او د طالبانو د ځایي قوماندانانو ترمنځ په شوو خبرو کې چې د دولت بشپړ ملاتړ ورسره و په درې عمده ټکو موافقه شوې. د نوموړي په وینا طالبانو دا منله چې په سیمه کې د اوربند ترڅنګ د انتخاباتو بهیر به نه ګډوډوي او د حلقوي سړک د جوړولو د کار په وړاندې چې د بالامرغاب له ولسوالۍ څخه تیریږي خنډونه نه رامنځته کوي. خو ښاغلی سیامک دا هم وویل چې له کومو سیمو څخه چې طالبان په شا شوي اوس د ځایي سپینګیرو قومي مشرانو لخوا اداره کیږي. په تیرو اتو کلونو کې دا دوهم ځل ده چې د افغانستان په یوه سیمه کې له طالبانو سره اوربند کیږي. تر دې مخکې په هلمند کې هم یو ورته اوربند لاسلیک شوی و چې وروسته یې ستونزې وزېږولې. خو ښاغلی سیامک وویل چې دا تړون د مساقله له تړون سره زیات توپیر لري. لومړی خو دا تړون له هغه تړون څخه چې په هلمند کې شوی توپیر لري. دا تړون د دولت تر څارنې لاندې شوی دی او روان حالت له نږدې ساري. موږ هیله منو چې دا اوربند چې د خلکو د هڅو په پایله کې رامنځته شوی دی یو بریالی او دوامدار اوربند وي. د افغانستان په شمال لویدیځ کې له طالبانو سره دا تړون په داسې حال کې شوی چې اوس مهال د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د کاندیدانو په انتخاباتي مبارزو د وسلوالو مخالفینو حملو زور اخیستی. خو دا نه ده څرګنده چې په بالامرغاب کې شوی اوربند به تر کومه په خپل حال پاتې شي او ځایي طالبان به انتخابات نه ګډوډوي. دا ځکه چې تر اوسه پورې دا روښانه نه ده چې له شوي تړون سره طالب مشران موافقه لري او که څنګه.
په پکتیا ولایت کې وروستیو امنیتي پیښو ته په کتنې سره د دغه ولایت خلکو سره دا اندېښنه پیدا شوې ده چې که د وسلوالو مخالفینو فعالیت او بریدونه دغه شان دوام وکړي نو ډېره ګرانه به وي چې راتلونکي انتخابات په پکتیا کې په سوله ییزه توګه ترسره شي. د خلکو د دغو اندېښنو په اړه په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د پکتیا له والي جمعه خان همدرد سره مرکه کړې چې په ګډه اورو.
والی صاحب جمعه خان همدرد، که په لنډه توګه د پکتیا په ولایت کې د امنیتي وضعیت په حق لایو څه ووایست او که دا هم واضح کړئ چې د ولایت په کچه تاسو د ولسمشرۍ او ولایتي شورا د انتخاباتو د ښه ترسره کېدو لپاره کوم ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي او که څنګه؟
علماو او د مجاهدینو قومي مشرانو په همکارۍ باندې امنیتي وضعیت د ډاډ وړ ده. کله چې په پاکستان کې، سوات کې او په نورو سیمو کې جنګ رامنځته شو، خال خال مشکلات پکتیا کې رامنځته شو. زه تروال ته ډاډ ورکوم امنیتی وضعیت باندې زموږ ولسونه امنیتی ارګانونه تسلط لري. که څه هم سرحدي ولایت د خال خال ماینونو به خودل کیږي، په دې اتلس میاشت کې یو ناکام برید دی وکړو چې شپږ انتحاري راولېږل شو. زه خلکو ته ډاډ ورکوم چې وضعیت ښه ده. موږ دې لپاره ترتیبات هم نیولي، کوم سایتونه چې موږ په پکتیا کې لرو، هلته ملي پولیس، ملي اردو او د دې ترڅنګ د ائتلافي قواوو همکاري. موږ غواړو چې په هر ولسوالۍ کې تر یو نیم سل نفرو پورې قومي مشران، علما، د یو میاشتې لپاره کافي معاش امکانات هم ورکوو ترڅو دغه انتخابات په ښه شکل سرته شي.
ځینې داسې اوازې اورېدل کېږي چې د ناامنۍ له وجې به د پکتیا زیات شمېر خلک په تېره بیا د ولسوالۍ اوسېدونکو په راتلونکو انتخاباتو کې برخه وانخلي. تاسو دغه اوازې څومره پر ځای بولئ؟
بېک شک نشته چې دښمن همیشه تبلیغات کوي، هغوی د خپل ضعف نقطې نه استفاده کوي چې یو تعداد پاڼې ولیکي او بیا په ولسوالیو په منطقو کې ویشي چې باید دا انتخابات نشي کېدلی. دښمن که هر وخت زور ولري، طاقت ولري، هر خپل کار کوي، که انتخاباتي که بی انتخاباتي، خو زه باور لرم چې کوم تدابیر چې موږ نیولی دي انتخابات به ډېر په ښه شکل تیریږي. ما د خلکو نه غوښتنه دا ده چې په تشو پاړو باندې ونه غولېږي. موږ د دوی ښه امنیت ساتلی ده او د دوی امنیت به انشاءالله ساتو. د دوی په همکاري باندې دوی په انتخابات کې شرکت وکړي او داسې یو ځای وټاکي چې دوی د خوښې سړی وي او د افغانستان د یووالي او د سوکالۍ او د بیا رغونې لپاره خ خدمتونه وکي زده ته ډاډ ورکم چې دی په ډاډه زله باید د انتخاباتي سایتو ته باید راشي او
سیمې اوسنۍ امنیتی حالات ته په پام سره څه فکر کوي آیا میرمن به هم د نرناو په څیر په انتخاباتو کې برخه واخلي او کچېری خزي په دې انتخاباتو کې ګډون ونکړي آیا د انتخاباتو شفافیت به تر پښتنې لاندې را نشي
یو تعداد خلکو تبلیغات دي چې ګویا پکتیا د اناناتو او د رسم رواج او لواج شاید خلکو انتخابات کې شرکت ونه کړي پکتیا کې په سلو کې 50% خزو کارتون اخیستی دي او ونډه اخیستی ده او زه په دې باور لرم خزی به په همدغه اندازه چې کارتون اخیستی دي په سایتو کې به ترازی او د نارینهونه به ښه په ښه احساس باندې رایه ورکوي کوم تبلیغات چې خلک یې کوي په ښه شکل نه ده شاید په ډېرو ولایتو کې 50% یا 40% کارتون خزونه اخیستي خو دلته اخیستی دي موږ د ښځو سایتونه علایده دي د نارینهو علایده دي د ښځو لپاره ښځې ګمارل شوي دي نارینهو لپاره نارینه ګمارل شوي دي په دې کې انشاءالله هېڅ ستونزه نشته بیا هم تنوال د ډاډ ورکوم چې ښځې به پوره ونډه په دې کې انتخابات کې اخلي او دې کې شک نشته که ښځې په دې انتخابات کې شرکت ونه کړي طبیعي ده چې دا انتخابات نیمګړي وي خو زه باور لرم چې د نارینهو ښځې د انتخاباتو په رابطه علاقه او شوق ډېر ده
د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو له انتخاباتو نه څه تمه لري د انتخاباتو په جریان خبري
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ ازادي رادیو په افغانستان کې په منځنۍ څپه 1269 او د اف ام په 0.5 څپه په کابل جلال آباد کندهار هرات او مزار شریف کې په صفه ډول ووري د برتانی فاینانشل ټایمز ورسپانې تر دې انوال لاندې چې څنګه له افغانانو سره د بغاوت په ماتولو کې مرسته وشي د افغانستان د اوزا په اړه یو تحلیلي مقاله خبره کړې ده سلطان محمد سرور دغه مقاله مهمه برخه اوروي
فاینانشل ټایمز ورسپانې لیکي په ورستیو اونیو کې په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو د تکتیکونو او منابعو په اړه په برتانیا کې ډېری خبري او بحثونه کیږي ورسپانه جاتوی چې د برتانوي ځواکونو زړورتیا او پابندي د ستاینې وړ ده او په وروستیو عملیاتو کې دغو ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله هم اوښتي خو د دغو عملیاتو نتیجه دا ده چې له 80,000 تر 100,000 افغانان د طالبانو له ګواښونو او زور زیاتي ژغورل شوي او کولی شي په راتلونکو انتخاباتو کې رای ورکړي فاینانشل ټایمز لیکي چې برتانی ځکه د افغانستان ماموریت په غړ اخیستې چې دغه هیواد بیا د القاعده ګوتو ته پرینوځي او بیا دوی له افغانستانه په نړۍ بریدونه پلان نکړي ورسپانه لیکي چې خلک په افغانستان کې د برتانی د ماموریت ملاتړ کوي او په دې پوهیږي چې په 1990 کلونو کې د طالبانو رژیم د القاعده شبکې د ودې او تکاثر لپاره داسې زمينه برابره کړې و چې د ورسپانه په وینا د بچي زیږولو یو ماشين یې د دوی په اختیار کې ورکړی و خو د برتانی خلک اوس غواړي په دې پوه شي چې د طالبانو خلاف جنگ که د ګټلو وي نو کله به ګټل کیږي ورسپانه زیاتوي چې موږ په دې جنگ کې بریالي کېدای شو او هغه داسې چې په افغانستان کې بغاوت یوازې د طالبانو لخوا نه دی بلکې د افغانستان او پاکستان د پولو په حدودو کې بیلابیلې ډلې په مختلفو سیمو کې فعالیت کوي او د دوی ترمنځ همکاري هم دایمي نه بلکې تکتیکي ده د طالبانو د رژیم ځینې پخوانی غړي د افغانستان په جنوب کې د بغاوت مشري کوي اکثر جنگي کسان د دوی دي او نسبتا ښه تنظیم شوي د افغانستان په ختیځ او پاکستان کې بیا نورې بیلابیلې ډلې فعالیت کوي چې په دوی کې یوه ډله له القاعده شبکې سره اتحاد لري ورسپانه لیکي افغانانو د بیلابیلو لاملونو له کبله بغاوت ته مخه کړې داسې عسکر هم شته چې د ورځې $10 تنخوا لري د مخدرو موادو قاچاقبران غواړي څوک مخې ته ونه درېږي او ځینې افغانان شته چې فکر کوي کېدای شي طالبان یې بیا وګټي نو ځکه له هغوی سره درېدلی دي فاینانشل ټایمز لیکي چې باغیانو دا ثابته کړي چې دوی خطرناک او سخت سری دي او ځان له شرایطو سره عیاروي خو د دوی کمزوري اړخونه هم څرګندي د دوی ترمنځ ائتلاف پراخه خو کمزوري دي او بلدا چې دوی په خلکو کې دومره محبوبیت نه لري یوازې 8% کې افغانان وایي چې طالبان دی بیا واکمن شي فاینانشل ټایمز زیاتوي چې د طالبانو ملاتړ یوازې د پښتنو په سیمه کې دی او دوی نشي کولای نورې سیمې ونیسي او د اوږدې مودې لپاره یې وساتلی شي یو کال وروسته به د افغانستان د ملي اردو د عسکرو شمیر 1,34,000 عسکرو ته او د پولیسو شمیر 80,000 کسانو ته ورسیږي ورسپانې په افغانستان کې د ناتو د قواو د قماندان جنرال داوید مکریستال دا خبره راخسته چې وای په افغانستان کې د بری کچه او معیار دا نه دی چې څومره طالبان ووژل شي، بلکې دا دی چې څومره افغانان وژغورل شي او حمایت یې وشي. فائنانشل ټایمز ورسپانه لیکي چې په افغانستان کې برای یو مشروع سیاست ته اړتیا لري، معنی دا چې د افغانستان راتلونکي انتخابات او د راتلونکي جمهور رئیس پریکړې ډېرې مهمې دي. راتلونکي جمهور رئیس باید دریو مهمو سیاسي مسایلو ته توجه وکړي. دای باید له طالبانو سره د روغې له لارې باغیان سره بیل کړي. راتلونکي جمهور رئیس باید افغانانو ته ډاډ ورکړي او له ګاونډیو هیوادونو سره د رغنده خبرو لاره ونیسي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د خبرونه په دوام کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو او په اړه په کابل کې د غونډې حال درکو. د غراس په پاکستان کې د ورسېونه امنیو په اړه هم ریپورت لرو.
د دیار لسو اته اتیم کال انتخابات
په داسې حال کې چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې راتلونکي ولسمشر انتخاباتو لپاره د کاندیدانو غونډې روانې دي، په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما مسؤلینو له افغانانو غوښتل چې فرصت طلبو خلکو ته د په انتخاباتو کې وخت نه ورکوي څو تاوتریخوالی ایجاد کړي. په کابل کې د دوشنبې پر ورځې غونډې ته د دې دفتر ویان یو ځل بیا د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو پر خوندیتوب ټینګار وکړ او په روانو انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي غوښتنه وکړه. نور په دې رپورټ کې
د یونما یو وین په کابل کې جوړ شوی غونډه ته وویل ځینې فرصت طلبه خلک کوشش کوي د انتخاباتو پر ورځو شپو کې امنیت ګډوډ کړي او په دې توګه په دغو انتخاباتو کې د خلکو د ګډون مخنیوي وکړي. علیم صدیق وویل دا د هر افغان ملي مسؤلیت دی چې په افغانستان کې د ناامنیو مخه ونیسي. رای ورکوونکي دې ډاډمن وي چې د امن او ډاډ په فضا کې رای ورکولای شي. کاندیدان باید افغاني ټولنې ته د لاسرسي فرصت ولري چې خپل پروګرامونه او هیلې له خلکو سره شریک کړي. له افغانانو څخه غواړو د هغو کسانو مخنیوي وکړي چې د افغانستان د تاریخي انتخاباتو په وخت کې تاوتریخوالی ایجادوي او له خلکو دغه چانس اخلي. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي په دې هیله دي چې د انتخاباتو په شپو ورځو کې امنیتي وضعیت د ډاډ وړ وي. په عین حال کې د افغانستان په ځینو برخو کې تاوتریخوالی او ناامني پراخه شوې چې د ملکي افغانانو ترڅنګ د بهرنیو سرتیرو وژنه هم زیاته شوې ده. د دې ترڅنګ ګڼو افغان او بهرنیو ځواکونو په ځینو جنوبي ولایتونو کې په دې هدف پوځي عملیات پیل کړي چې د سیمې خلکو ته په انتخاباتو کې د ګډون زمینه برابره شي. د یوناما ویانت علیم صدیق په غونډه کې دغه راز وویل په کار د راتلونکو انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي په اړه هم فکر وسی.
موږ هیڅکله دا نه دی ویلي چې د سږ کال په انتخاباتو کې به درغلي نه کیږي. د خلکو یو کوچنی اقلیت کوشش کوي د انتخاباتو په اړه د خلکو تمایل بدل کړي او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید له ټولو امکاناتو په استفادې د درغلیو د پیژندنې، تعقیب او مخنیوي لپاره کار وکړي.
په دې ورسته کې د اروپایي ټولنې د څارونکو د هیئت مشر له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل که چیرې د افغانستان پر روانو انتخاباتو کې د درغلي څرک ولګوي غلی به پاتې نسی او دا عمل به محکوم کړي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکړی چې کوشش به کوي په دغو انتخاباتو کې د درغلیو مخه ونیسي.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې په تیرې دوه درې ورځو کې چې دوی له رسختیو څخه بیرته راغلي دي د دې جرګې په غونډه کې نصاب نه و پوره. په دې اړه د دوشنبه په ورځ هم د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې بحث وشو او یو شمېر وکیلانو دا پیشنهاد وکړ چې د انتخاباتو تر پای رسیدو پورې دې دا جرګه بیا رسخت شي. د ولسی جرګې رئیس څرګنده کړ چې راتلونکي چهارشنبه په ورځ به د دې جرګې په عمومي غونډه کې دا پریکړه وشي چې د ولسی جرګې وکیلان غونډې ته راځي او کتر انتخاباتو رسخت شي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د ریپورټ ته.
د ولسی جرګې رئیس وایي چې د دې جرګې ډېر شمېر غړي د ځینو کاندیدانو لپاره په کمپاینونو بوخت دي او د ولسی جرګې په غونډو کې برخه نه اخلي. محمد یونس قانوني د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د دې جرګې په تیرو دوو عمومي غونډو کې نصاب نه و پوره او ښایي چې تر انتخاباتو پورې دا لړۍ همداسې دوام وکړي. ښاغلی قانوني وویل چې په ولسی جرګې کې د نصاب د نه پوره کېدو په صورت کې د ولسی جرګې حیثیت ته زیان رسیږي. د څرګنده کړه چې د ولسی جرګې په راتلونکي عمومي غونډه کې به په دې اړه پریکړه وشي. انتخاباتي فعالیت او په انتخاباتي مبارزو کې ګډون یو سیاسي کار دی او د خلکو وکیلانو ته حق لري چې دغه ډول فعالیتونه وکړي. خو دا کار هغه وخت مشروعیت لري چې په ملي شورا کې د ښاغلي وکیل د کار په وړاندې خنډ ونه ګرځي. د راتلونکو چهارشنبه په ورځ به زموږ اجنډا دا وي چې خپل کار ته دوام ورکړو او که بیا د ولسی جرګې غړي رخصت شي. ملي شورا له یوې نیمې میاشتې رخصتۍ نه وروسته د تیرې شنبه په ورځ بیا خپلې غونډې پیل کړې، خو د ملي شورا په دواړو جرګو کې د نصاب د نه پوره کېدو له امله پرېکړې نشي کېدای. دا لومړی ځل نه دی چې په ولسي جرګې کې نصاب نه وي پوره، بلکې په تیرو څو کلونو کې هم په دې جرګې کې د نصاب د نه پوره والي له امله ډېرې پرېکړې شاته لوېدلې دي. د ملي شورا یو شمېر غړي هم د نصاب د نه پوره کېدو له امله شکایت کوي او وایي چې دا مسله په ملي شورا کې یو غټه ستونزه ده. د ولسي جرګې غړی نادر خان کټوازی په دې اړه خپل نظر داسې څرګندوي.
ولسی جرګه تقریبا ضرور کالونه زی پرکیږي په دغه ټولو کې نصاب ډیر وخت ته پرکیږي. د موږ دین وکیلان دي چې هغه خپل ځانګړي کارونه لري، شرکتونه لري، تجارتونه لري. وکیلان په انتخاباتي کمپاینونو باندې د مخکې نصاب نه د بشپړ نتیجه نه ورکوي.
کاتسه هم په قانوني لحاظ د ملي شورا غړي کولای شي چې د جمهوریت ریاست د کاندیدانو په انتخاباتي مبارزو کې برخه واخلي او یا هم د ځینو کاندیدانو لپاره کمپاین وکړي، خو خلک له دوی څخه غوړي چې باید د ملي شورا غړي د کاندیدانو لپاره د کمپاینونو پر ځای د دوی د ستونزو د حل لپاره هلې ځلې وکړي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر خلک په تیرو څو کلونو کې د ملي شورا په کړیو کارونو نیوکې او انتقادونه کوي او وایي چې د ملي شورا د دواړو جرګو غړي د خلکو د ستونزو د حل پر ځای تر ډیره خپلو شخصي کارونو او ګټو ته لومړیتوب ورکړی دی.
ستاسو رایه ستاسو راتلونکی.
گرانو وطنوالو، راځي چې د یو زرو درې سو اته تیم کال د اسد پر نهه ویشتمه نیټه د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو په ټاکنو کې برخه واخلو او د ولسمشرۍ او ولایتي شورا لپاره د خپل خوښې کاندیدا رای ورکړو. د ټاکنو پر ورځ به تاسو دوه رای پاڼې ترلاسه کړئ. شنه رای پاڼه د ولسمشرۍ او نسواري رای پاڼه د ولایتي شوراګانو د ټاکنو لپاره ده.
د ولسمشرۍ ټاکنو کې هر کاندید بریالی بلل کیږي چې تر 500% زیات رای واخلي. که یو کاندید هم تر 500% زیات رای ونه خستلی شي، نو کوم دوه کاندیدانو چې تر ټولو زیات رایې ترلاسه کړې دي د ټاکنو په دویم پړاو کې ګډون کوي. همدارنګه د ولایتي شوراګانو څلورمه برخه څوکۍ خدو ته ځانګړې شوې دي. یاد ولرئ چې په ټاکنو کې د ګډون لپاره د رایې ورکولو کارت اړتیا لري. د زیاتو معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره 190 بډیا شمیره ووهئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په قندر ولایت کې نن د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو د کاندید میرویس یاسینی په ملاتړ یوه لویه غونډه جوړه شوې وه. د غونډې ګډونوالو ښاغلی یاسینی د جمهوري ریاست لپاره وړ شخص و. بل دا په داسې حال کې ده چې په فراه، قندهار او د افغانستان په نورو برخو کې د ولسمشرۍ د نورو کاندیدانو لپاره هم غونډې روانې دي.
په دغه غونډه کې چې نن د کندهار ښار په کاریز بازار کې د میرویس یاسینی د پلویانو لخوا جوړه شوې وه، د غونډې برخوالو د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د میرویس یاسینی له کاندیداتورۍ څخه ملاتړ وکړ او هغه یې د خپلې خوښې کاندید وباله. په جنوب لویدیځ حوزه کې د میرویس یاسینی د انتخاباتي کمپاین مشر عادل خان نورزی وویل چې یوازې یاسینی کولای سي په افغانستان کې قانون پلی او هیواد له روان بحران وباسي.
او د یاسین صاحب باره کې مډیرس کړی دی. یاسین صاحب یو ډیر مسلمان او د عالمی کورنۍ د عالم سړي زوی دی او موږ د آینده د افغانستان د خدمت لپاره یو ډیر مهم مستر میرویس یاسینی ټاکلی دی او موږ ته معلومیږي چې یوازنی سړی به میرویس یاسینی وي چې د آینده افغانستان به په بیا جوړولو کې او په بسازۍ کې به د زحمت باسي او یو اخلاصمند سړی دی، د وطن خدمتکار دی.
لکه چې په افغانستان کې د غبرګولي د 16 نیټې را په دې خوا د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو لخوا کمپاینونه پیل شوي. په کندهار کې دا لومړی غونډه ده چې د ولسمشرۍ څوکۍ ته د کاندید میرویس یاسینی په ملاتړ جوړیږي.
او اوس هم په پاکستان کې د میشتو افغانانو د برخلیک په اړه یو ریپورت ټاکل شوی دی چې د افغانستان، پاکستان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د اعلی کمشنرۍ ولسمه غونډه د سه شنبه په ورځ په کابل کې جوړه شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کمشنرۍ ویان نادر فرهاد وایي چې په دې غونډه کې به د هغه تفاهم لیک په تمدیدولو بحث وشي چې له مخې افغان کډوالو د خپل کارتونو د مودې تر پوره کېدو یعنی تر دریو نورو کلونو لپاره هم په پاکستان کې پاتې شي. په دې اړه نور حال له کابل په دې ریپورت کې اورو.
په دغه غونډه کې چې د سې شنبې په ورځ په کابل کې جوړ شي، په پاکستان کې د افغان کډوالو او په دغه هیواد کې د دوی د استوګنې په اړه د درې ګونو کمیسیون د تفاهم لیک په تمدیدولو به خبرې وشي. په غونډه کې به د پاکستاني لوري څخه د سرحدي سیمو په چارو کې د دولت وزیر نجم الدین خان، د افغانستان د کډوالو چارو وزیر عبدالکریم براهوي او په اسلام آباد کې د افغان کډوالو کمشنر ګډون وکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو دالی کمشنر ویا نادر فرهاد د دوشنبه په ورځ په کابل کې په وی خبري غونډه کې وویل چې کله درې ګونه تفاهم لیک تمدید شي، هغه افغان کډوال چې د کډوالۍ کارتونه لري د درې نورو قانون لپاره هم په پاکستان کې پاتې کېدلی شي. خغلی فرهاد د غونډې د اجنډا په اړه آزادۍ رادیو ته وویل:
د نشست قرار از فردا در شهر کابل دایر شوه.
دی وی په غونډه کې چې ټاکل شوی د سې شنبه په ورځ په کابل کې جوړ شي، افغان او پاکستانی چارواکي به د افغان کډوالو په اړه خبرې وکړي. د تفاهم لیک د تمدید لمخې به د افغان کډوالو قربانه گاونډي هیوادونه دا حقونه لري چې هر وخت چې زړه وغوښتل افغان کډوال له پولو را واړوي. په دې توګه به افغان کډوالو ته پاکستان کې د دوی د کارتونو د مودې تر پوره کېدلو پورې د استوګنې اجازه ورکړل شي. نادر فرهاد وایي موږ هڅه کوو چې د تمدید شوي تفاهم لیک لمخې افغان کډوالو ته بیا هم په پاکستان کې د استوګنې شرایط برابر شي، خو افغانستان تر استانه شوی ګڼ شمیر کډوال بیا د دغو هڅو په اړه بیلابیل نظرونه لري. د دوی په وینا تر خپل هیواد په ګاونډي هیواد کې د افغانانو لپاره استوګنه ښه ده، ځکه در استانه شویو کډوال لپاره په افغانستان کې لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې شوې. له پاکستان څخه راستنه شوی افغان کډوال آزادۍ رادیو ته وویل:
د خلکو لپاره چې هغه مهاجر دي او په پردیو ملکونو کې اوسېږي او بیا غواړي خپل ملک ته راشي، نو د حکومت باید دې ته ډېره توجه وشي چې دوی سره کومکونه وکړي، دوی خپل کورونه له لاسه ورکړي دي، دوی ته کورونه مساعد کړي چې دوی پکې اوسېږي، او چې هغوی سره کومکونه وکړي دلته راځي نه امید کېږي، نو هغوی مجبور دي چې بیرته چې کوم ملکونه راغلي دي بیرته لاړ شي. هغه ملکونو کې هم دغسې حالات اوسي، هلته دوی ډېر تنګوي، ډېر ځوروي.
د افغانستان، پاکستان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ لخوا دا نوې هڅې په داسې حال کې روان دي چې په ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې افغان کډوال په سختو شرایطو کې دي.
څلور نیمې بجې شوې. له اسمت ساروان څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازی وایي چې هڅه کوي چې د ملکی خلکو د مرجوب لمخونی ولشي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل چې تر څلور ټنو زیات نشه یي مواد د بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې نیولې دي. افغان امنیتي چارواکو یو ځل بیا د انتخاباتو د امنیت په اړه خبري وکړه او په دې اړه د پراخو پروګرامونو خبر ورکړ. د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس نن اسرائیل ته ورسېد. د منځني ختیځ لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی جور میشل د مصر له ولسمشر حسنی مبارک سره په سیمه کې د سولې په اړه د خبرو لپاره نن قاهره ته رسیدلی. د ایران د ولسمشر محمود احمدی نژاد دفتر پرون تایید کړ چې د دې هیواد د استخباراتو وزیر له دندې لری شوی دی. او شمالي کوریا وایي چې د دې هیواد د اتمی پروګرام په اړه د خبرو لپاره د شپږو اړخونو په غونډه کې برخه وانخلي.
دا ازادي رادیو د پداسې حل کې چې زرګونه امریکایي، برتانوي او افغان سرتیري په هلمند ولایت کې د طالبانو پر ضد په پراخو عملیاتو بخدي. د هلمند ولایت د باباجي او مارګر سیمو سیدونکو وایي کچیرته بهرني ځواکونه د دوی په سیمو کې دغه شان بے بندوبار ځای پر ځای وي او ځانونو ته پوستي جوړې نکړي، نو د سیمې خلک به لستونزو سره مخامخ شي. د دغه موضوع په اړه له هلمند د ازادي رادیو خبريال رپورت لري.
د لشکرګاه په شمال کې د مارګر او باباجي د پراخو سیمو سیدونکو وایي کچیرته د دوی په کلی کې بهرنی ځواکونه داسې بې بندوبار واوسېږي او ځان ته ځانګړي پوستي جوړې نکړي، نو دوی به ورسره په سخت مشکل اخته سي. د ګرشک ولسوالۍ د مارګر د سیمې اوسېدونکی او قومي سپین ږیری محمد لال د خلکو په غونډه کې چې د هلمند د والي ورتګ ته جوړ شوی وویل د سیمې اوسېدونکي د هر اړخه تر فشار لاندې دي. دوی وایي داسې فکر مکوي چې بهرني ځواکونه به ورته سهولت راولي خو کورونه یې راونړوله.
نن موږ داسې تمه درلوده چې امریکا زموږ سره د جهاد په وخت کې کومکونه کړي دي، لکن متاسفانه دا اوس پیالان زموږ ټوله وطن وګوري، هر سړی ته چې ورشي هغه د خاورو سره خاورې دی. اریانو چې دا په څه شي باندې وسو ولې کېږي؟ دا ولې اوانونه په یو ځما خپل په کلا کې څورلس شتي دي، کلا دروازه مې نړېدلې، ټانګان په څه کې دي، شپاړس ولس ورځې حالت په څه کې دي.
لشکرګاه ته په چیرمه باباجي او مارګر کې په دې وروستیو کې د طالبانو سره د جنگ په خاطر درې زره برتانوي سرتیري او افغان ملي اردو او ملي پولیس شپې اورته تیروي. د مارګر د کلی اوسیدونکو او قومي سپین ږیري حاجی خلیفه شیرین وایي کچیر بهرني ځواکونه د خپل عملیات پر مهال بسګر ته د کروندو د اوبو لګولو اجازه ورنکړي، د مارګر د سیمې پراخ شنه باغونه د هندوانو او خټکی پالیزونه او موسمی کشتونه با وچسی
موز اومد چوو ده دغا وادستا تا جوان چنگو دغا کماندان سب تا جوان چنگو با ونو چیگی ده سلو کالو ساین خوو نلد دغا میربانی وکر و دغا جان تووا چی ده بزگر و پیجی تا خوو بلکی ده شیل ده دغا کم دیست تلی ده یو وقتش کم ولیش معلوم دیش ها خلگست تلی بیا وست دیش پدا خلق در با درس و خاک بسارس بیلش تیش باس خاص و نکل
کراسه هم ده بابا جاو مرگی روسی دون که ده شا امنیت پر جوڑه دو ده دولتی مسئولین سر چنگار کبی خو ده هلمن امنیت کماندان سمنوال اسدالله شرزاد ده کسان تا داد ور کرد چی نوی تربیستی وی دریس و تانا پولیس بورتا واسطه بی چی ده سیمی ده خلق و امنیت همونی سیا و هم ده خو کسانو مخ دب کرد چی نا امنیت نمان وحی کماندان ویل حق طالبان چی اوس وصله پر مذکر شدی که چیر نور وصله و نخلی ده دولت او نریوال لخوا ورتا عفا ده
دا چې د یو کار را په دې خوا یو نیم دوه کاله کېږي چې طالبان په ساحه کې پیدا سول هغه علتونه هم معلوم دي چې زموږ خپل د لاسه وه زموږ د قمندانانو د لاسه وه زموږ د مسولینو د لاسه وه اوس اطمینان درکوو موږ انشاءالله زیات کم 300 ملي پولیس چې زده کړه یې کړې ده مسلک یې زده کړی دی هغه به د باباجي څخه تر ګرېشه پورې ستاسو په چوپړ همداراز ملي اردو همداراز حساب قواوې دا به ټوله دوامداره په دغه منطقو کې وي نور به دوی د دې منطقې څخه نه ځي
د هلمند والي محمد ګلاب منګل هم چې د دې سفر په راس کې د بابا جو مرګیر د خلکو سره د خبرو په خاطر نږدې ورغلی وویل دا ځلې ادارې داسې تصمیم نیولی دی چې کومې سیمې چې د عملیاتو په ترڅ کې نیول سوي دي بیا به یې نه خوشې کوي امنیتي پوستې او پټکونه به جوړوي او تر عملیاتو وروسته به د بیا رغونې سلګونه پروژې شروع کېږي
عزیزانو دا ځل د افغانستان اسلامي جمهوریت او د هلمند ادارې کلکه تصمیم نیولی دی هغه سیمې چې د طالبانو له وجود څخه پاکېږي هغه به ساتل زه دویمه وعده تاسو ته کوم هغه دا ده چې دلته به د بازسازۍ کارونه شروع هغه ځوانان چې بېکاره دي د هغو دپاره به انشاءالله خپلې ویالې به پاکوئ خپل زبران به پاکوئ نو سرکې به کار کوئ نور هغه کارونه چې دي او تاسو ته به بیا مز او ماش هم ورکول کېږي خپله ویاله پاکه کړئ ماش هم له دولت هغه کورونه خسرې چې رسېدلی دي انشاءالله د هغه دپاره یوه ښه کمیټه جوړه کړئ تاسو یې جوړه کړئ
ښاغلی منګل د راغلو کسانو غونډې ته د وینا پر مهال وویل اوس په ګریش کې سل ټنه غنم هم د مرستې په نامه پراته دي او ژر به د مارګیر او باباجي د سیمو خلکو ته د مرستې په توګه وویشي باید وویل شي چې د نوملیکنې د هغه ټیم له لوري چې په همدې ورځ له والي سره مارګیر او باباجي ته تللی وو وکولی شو چې لسګونه کسانو ته د راتلونکي ټاکنو لپاره د ګډون په خاطر کارتونه هم ورکړي
د امریکا د سوداګرۍ د پراختیا د ادارې یو افغان مسؤول وی اکثره وخت بهرنۍ موسسې او اشخاص په افغانستان کې بهرنۍ تولیدات کاروي په داسې حال کې چې همدغه تولیدات په داخل د افغانستان کې پیدا کیږي په جلال آباد کې د اسمت د سوداګرۍ د پراختیا مسؤول ډاکټر اسمت خوشحال په دې اړه څرګندونې کړې چې په یو رپورت کې اورو
امریکا د سوداګرۍ د پراختیا ادارې اسمت چارواکو ویل اکثره وخت مرستندویه ټولنې او اشخاص بهرنۍ تولیدات کاروي خو په افغانستان کې دننه هم دغه اړتیا وړ تولیداتو منابع شته دوی وغوښتل چې د بهرنیو تولیداتو پر ځای افغاني تولیدات وکارول شي د اسمیر د سوداګرۍ د پراختیا مسؤول ډاکټر اسمت خوشحال وویل تر څو چې سوداګریز شرکتونه او تولیدي سیمه ییزې موسسې یو له بل سره ونه پیژني د افغاني تولیداتو د خرڅلاو بازار نشي پراخېدی ده ویل
لکه څرنګه چې تاسو نن ولیدل چې دغه غونډه د شرقي زون په سطحه او بیا د ننګرهار په ولایت کې د سوداګرو او د هغه برخو چې هغه تولیدي څنګه لري دا هغه د پاره د بازار یابۍ یا د مارکیټینګ او په ځمن کې د هغه ډونر ایجنسی سره چې دوی تر اوسه پورې نه پیژني د هغه سره د تعارف په خاطر شو
لکونړ ولایت نه د مرتضی مصطفی په نامه د یو شرکت مسؤول جمال الدین وویل
دغه غونډې د ټولو د بزنس مایند خلکو د پاره ډېری مفید دي دغه تاسو چې کوم بانکونه دلته داول شوي تاسو ولیدل د دوی چا کوم سهولیات ویل په دې باندې اکثره خلک نه پوهېدل چې دوی څنګه وکولی شي د دوی نه قرضې لاسته راوړي همدغه ډونر ایجنسیانو چې خپل پروسیجر یې تشریح کړو نو زما په نظر دا ډېر مفید و ځکه اکثره خلک په دې نه پوهېږي چې د دوی څخه څنګه قرضې لاسته راوړي
د ختیځو سیمو د غالۍ اوبدونکو د اتحادیې مشر عاجز ضیاءالرحمن وویل دا کانفرنس به ښه وي خو د کار کولو پر ځای پکې تشې خبرې ډېرې وي ده وویل
دا کانفرنس خو زموږ لپاره ګټور و په حقیقت کې چې ډونران راغلي وو او خو مګر ډونرانو خپلې قصې واورولې او خپل شعرونه وویلې او خپله څومره اسمي برخه چې وه هغه پاتې شوله موږ باید اسمي په برخه کې زه خپله د قانون اتحادیې د مسؤول په صفت باندې دلته خبره کوم موږ خپل مشکلات وویل زموږ نور خلک دلته وو لکه عرب افغان کارپیټ والا نور زموږ ملګري دلته راغلي وو هر څوک غوښتل چې د ډونر نه یوه تقاضا ولري او ډونر باید د هغوی دپاره جواب ووي په ډوډۍ وخوړل شو او خلک نور بېرته لاړل ټول غور او شاپې وکړې دا هلته دي د سټېج د سره دي چې بیا هلته ورشي بیا دا مسائل نشته دي
د ختیځو سیمو واړه سوداګر هله سرګندوي چې دوی سره باید نړیوال مرستندوی موسسې د تولیداتو په پراختیا او بازار موندنه کې مرسته وکړي چې دغه سي پروګرامونه ورته اغیزمن ښکاری.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم د سیمې د حالاتو په ترڅ کې د پاکستان د نا امنۍ او رپورټ راخلو. د پاکستان پوځ وایي په تیرو 44 ساعتونو کې په سوات، دیر او مهمندو سیمو کې لسګونه وسروال سخت دریزي وجلې دي. د سرحد ایالت او د پاکستان نورو سیمو تحولاتو په اړه له پیښوره د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
د پاکستان فوج وایي د دیر ولسوالۍ په شاهکو سیمه کې د دوشنبې په ورځ د ځایي قومي لښکر او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه شوې ده. د دغې نښتې په ترڅ کې د لسو طالبانو د وژل کېدو او د شپږو نورو د ژوندي نیول کېدو راپور د فوج د خبرتیا د ادارې په یوه خبر پاڼه کې ورکړل شوی دی. د دیر ولسوالۍ نه یو بل خبر دا دی چې د پاکستان د فوج سرتیرو په اویشا سیمه کې د پلټنې د عملیاتو پر مهال شپږ مخالف وسلوال ژوندي نیولي دي. دیر د مولانا صوفی محمد پلرنۍ سیمه ګڼل کېږي. مولانا د یکشمې په ورځ د هغه د دوو زامنو سره په پېښور ښار کې د پولیسو لخوا ونیول شو او اوس ترې په ناصرګنځای کې پلټنې روانې دي. نوموړې اداره په همدې توګه خبر ورکوي چې د قبایلي سیمې مومندو په مرکز غلنۍ کې و طالبانو د سیمې حکومتي استازي یا پولیټیکل ایجنټ ته وسلې او ځانونه سپارلې دي. د طالبانو د اوس سرتیري ویل کېږي چې د قومندان عمر خالد پورې تړلې دي. د پاکستان فوج همداراز د سواد درې په بیلابیلو برخو کې هم د یو شمیر طالبانو د وژلو یا د ژوندي نیولو خبر ورکوي. د کلم سره په څنګ کې په پشمال سیمه کې د حکومتي عملیاتو پر مهال د کبیر په نوم یو ځایي قومندان د فوج د سرتیرو لخوا ونیول شو. هلته په فیزاګټ سیمه کې بیا دوه طالبان په خپل خوښه حکومت ته تسلیم شوي دي. د خوازخیلی سره په څنګ کې د لنګر کلي نه مو بیا خبر ترلاسه کړی چې په مخامخ جنگ کې یو طالب وژل شوی او دوه نور ژوندي نیول شوي دي. په همدې کلي کې د طالبانو و سنګرونه هم د امنیتي ځواکونو لخوا تبا کړ شوې دي. د فوج لخوا خبره شوې خبر پانه همدارز وایي چې د سواد په چور باندې سیمه کې سلور مخالف وسلوال او یو اندازه مهمات هم د فوج د سرتیرو لخوا نیول شوې دي. په سواد کې د پاکستان فوج د روان کال د مئی په 8 نیټه د نیغلارې په نوم عملیات پیل کړی و چې لا هم دوام لري. تر اوسه په دې جنگ کې د قابو 2000 مخالف وسلوالو د وژلو راپور ورکړل شوی دی.
له پیښوره موږ د همکار په ریپورټ کې د دغه سیمې د ورسیو نا امنیو او تازه پیښو حال واورېده. د دې خبرونې ریپورټونو مطالب هم دومره وو او راځي چې اوس هم ونیس پروګرام زما مینه زما سیمه زما مینه واورو.
زما سیمه زما مینه وړاندې کوونکی صالحه اسحاقزی خالقی.
ډیرو درنو دوستانو السلام علیکم. دا نن ورځې پروګرام ته خرغلی او ستړی مشي. خوشاله یم چې په دې اونۍ کې درته په مزار شریف کې یو پرته سیمه در پیژنم. مخته تر دې چې د دې سیمې اوسیدونکو موږ ته خپله سیمه په هر اړخیزه توګه راوپیژني، د دې کلی په اړه ویل کېږي چې څو لسیزې وړاندې یوه کونډه له خپلو زامنو سره د مزار شریف په 12 کیلومتری کې جنوب سیمې ته کډه شوه او هلته یې په یوه ځای کې ځان ته کور او باغ جوړ کړ. د همدې کونډې د هڅو او هاند له امله د باغ ډیر سمسور شو او هلته یې له خپلو زامنو سره په خپل نوي استوګنځای کې هوسا ژوند تېروه چې وروسته به خلکو د کمپیرک کلی ورته وایه. دا څرګندونې زمنګ یو اوریدونکو محمد ناصر په مزار شریف کې زمنګ خبري ورته کړي چې د هم د کمپیرک د کلی د بنسټ ایښودونکو کونډې د کورنۍ غړي دي. موږ له خغلی ناصر او له خپل خبري ورسخه د دې سیمې د راپیژندلو له عمله مننه کوو. د دې کلی ختیسته شهرکی ترکمنیا، لویدیستا د ارغوان، جنوب ته یې د وتقل کله او شمالور ته یې د شهرک د کلی سیند پروت دی چې شاوخوا 300 کورنۍ او لږ تر لږه 200 کسان پکې میشتي. زما سیمه زما مینه د نن ورځې د پروګرام میلمه په خپل کلی کې د میشتو کورنیو او مختلفو پرګنو له یووالي ډیر خوښ ده او وایي دوی په سیمه کې ټول سره لکه ورونه یو موټی او یو لاس دي. ښاغلی ناصر نور هوت ول هم دغه ډول ملي یووالي ته حسوي
ته سال د سپدل کله کوم چې زندګي کوي دلته تقریبا فرسانانم سدي پښتانم سدي عربهانم سدي وزبکانم سدي دا ټول چې دی په یو هغه کې زندګي کوي په یو محول کې ټول د خپل خادي په وخت کې د دې غم په وخت کې دغه ټول قوم نسل ته په یو کل کې زندګي کوي یو د بل نه ډیر با خبره یو له بل نه ډیر خوشاله یو ډیر متحده زندګي لرو ډیر یو له بل نه زیات خوشاله زه د خپل کلی رسم رواج هغه ډیر د مخ خوږي هغه ملتونه چې په دې کل کې زندګي کوي فضل د خدای ډیر خ سمیمانه ژوند لري یو له بل سره ډیر سمیمي دي ک وزبکان دي ک تاجکان دي ک عربان دي ک پښتانه دي دا ټول د سې زندګي کوي چې اصلا په کنه کې چې دا سره جدا دي یو افغان په نوم باندې د زندګي کوي او زنه نور ټول وطنوالو نه دا غوړم چې دا سه زندګي وکړي کډمن د کلی پشان باندې چې اصلا فرق پکې نه یي وزبک هزاره تاجک پښتون دا باید اصلا پکې فرق نه دی یو افغان په نوم باندې ژوند
افغانان ټول سره یو دي افغانان ټول سره یو دي ورکاچ نه پکې چې فاطمه صدا وینم صدا
د کمپیرک کله چې ولکیږي ایوی کندې جوړ کړي او اوس هم هغه ته منسوب ده ډیر شمیر ځوانان په کرنیزو چارو بوختي خو د زده کړې اسانتیاوې هم ورته برابر شوې دي ناصر خان د خپل کلی د بیا رغونې د چارو په هکله ځینې څرګندونې لري
خوانځای مستدا په خو ورانسو په دې وسینه حکومت کې خیر سره د موږ خوانځای جوړ شوی دا وړه لکان مشمن زی خوانځي ته خپل سبق وایي صحیح وبم ته وحده پوری خی دی او ته وحده پوری خی نه دی په دغه وختو کې لږ زره کوي بلمد ساګانه وسلسوي دی د امبستګي ملي لخوانه لته او تعداد کارونه روان دي برق په جریان کې د دې کلته برق روان ده په تقریبا سټول د نسبېدو په حال کې دی نسبسوي دی بعضی په وته لینونه یا خسلسوي دی ترانسفرملونه په دې ډیر لند وخت کې به د کلته برق رسید خلکو په ځوان کې به یو غټه بدلون راسي غټ بدلون برسي اما عمومي برق د کلته توسه پر نه درغله په دلاند وخت بل خیر راسي
د کمپیرک د کلیز مکه ډیره حاصل خيزي دي او بل ځانګړتیا ای ده چې د شهرک د سیمې لوی ویل چې د دې کلی له شمال څخه تیري کې د زمکو په خړوبولو کې ډیر مهم رول لري او خلک وایي چې سکل د زیاتو اورښتونو له عمله د پاموړ کرنیز حاصلات ترلاسه کړي دي خغله ناصر د خپل کلی د کرنیزو حاصلاتو یادونه کوي او د دې ترڅنګ په دې خوښینه ده چې د دوی د کلی د میوه زنې تولیدات د مزر او حشرو له عمله له منځه ځي او په دې برخه کې له اړوندو مقاماتو څخه د مرستې غوښتنه کوي
د موږ د کلی اصلي پیداوار د غنم د سیب اکثر د غنم کری وربش کری دا ور اصل څه داسه کړه ولر د تقریبا د مل قصره برابر ده د خلک وای د ما عمر تقریبا سلويخ کله ده او د لمانه مشران وای چې تقریبا په شپېته کلو کې دا اصل نو سوینه مخ ده ډیر خ کال راغله ده خبره نه کال ده وربش هم چنان خلک زیره کری زتره اندای اصل ما اکثر وخت خوراک نه اضافه کیږي او کله نه اضافه کیږي دا د خلکو پر بیا عزت اړه لري د زیات تزمکه چل لري د غو اضافه کیږي به خرڅي په مزار خار کې خار ته وړي نور راټه په باندې د کور پره کوي پختې هم کله ناکله کیږي خو سکل نه مخده خلک تدابیر نیولې سپختې باید وکړي ولې په دې سکل ډیر خ باراني کال ده او په پرایمانی د سکل خټکی هم کیږي دایمه د تزيات خلک لري صاحب د دایمو د زمکه زیات دي دایمه حاصل ورکوي د موږ د کلمې واجت بادام د زردالو د په دې ستر باندې د سره صدر رسیدل کلي نه مقصد د کلي د خوراکي د پرسته خربوزي کیږي ډیر خ خربوزي کیږي اندوانی کیږي او یو دایمه وړ کیږي دلته دایمه ډیره زیات کیږي مخکمه ویل سي دایمه اصل درخی او دغه د چنجي مسله سی په صفات شمال کې د خصوصا د موږ په کلی کې هم ساده خټکه د دودره کله کېږي چې د چنجي د عمله څوک نه کوي او کوي کوي حاصل نه ورکوي
د کمپیرک د کلی اوسیدونکو ناصر په عین حال کې په دې خوبه ده چې په سیمه کې کورنۍ د خپل زمونو له خوخی پرته دوی ته کوژدي کوي او هیله مند دي چې دا ناوړ دود د افغانستان په ډیرو سیمو کې لمنځه لاړ شي او کورنۍ خپل اولادونو ته اجازه ورکړي چې د اسلام د دین په رڼا کې په خپل خوخه او د خپل ژوند راتلونکي شریک وټاکي ځکه د نوموړي په اند د هغو ښځو او نارینه وو ژوند له سختو ستونزو سره مخامخ کیږي چې اکثریت یې د خپلو کورنیو په خوخه ودونه کړي وي او دلیل یې له یو بل سره د روحي توافق نه لرل دي د له ټولو کورنیو څخه هیله کوي چې له دغه ډول پریکړو ډډه وکړي او آیا دا چې ورته ستونزې په خپل کلي کې تر سترګو شوې ده وایي
خامخا چې فرض مثال دغه بیلګې به وي اما په ډېر تعصب به دوی چې په پښتنو سیمو کې دغسې پیښې بیا په اول وخت کې پښتنو کې خفه کېږي غږ څوک نه اوري نو زما اصلي نظر امید دا ده چې له دې نه پسته باید د دې کلي خلک داسې تصمیم ونیسي چې دا ودونه اکثره د زمینو په خوښه باندې وکړي نو پس له دې نه غواړم چې د قرآن په رڼا کې د اسلام په رڼا کې په اسلام د نجلۍ او هم د هلک د رضایت مد نظر ونیول شي
نصر خان په دی ویاړي او وایي له نیکه مرغه دوی نجلۍ ته په میراث کې بیا د اسلام او شریعت مطابق حق ورکوي له هغه سره یو ځای د کمپیرک په کلي کې د کوژدو او ودونو ننداره کوو و به ورو چې دلته څه ډول کوژدې کېږي او د واده پر مهال دواړه کورنۍ له یو بله څه توقعات او غوښتنې لري
خرچه خو دغه بسه ولسته صاحب ډوډۍ ورکو دغه رواج دی منګه چې باید هلک خیلم که د بل کلي نه یې فرض مثال ناغم راځي او د خپل کلیوالو ته د ټول ته ډوډۍ ورکوو یوه شپه مخکې فرض مثال په نامه د خیشخورۍ درته وایم تقریبا په فارسي ژبه دا ټول قوم راټولیږي د هلک والا کره بیا سهار ته هغوی ته وظیفه ورکول کېږي چې تا به دا کړې او د تا به دا کړې او د تا به دا کړې په دې ترتیب باندې بیا سهار چې توی شروع کېږي نو هغه شی منظم ترتیب تنظیمي
د ناصر خان له خبرو داسې څرګندېږي چې د واده په مراسمو کې د کلي ټول ولس له یو بل سره اوږه ورکوي او د واده د مراسمو په ترتیب او تنظیم کې ګډه ونډه اخلي او داسې انګیري چې ګواکې دا د دوی خپله خوښي ده د ناصر خان په کلي کې چې کمپیرک ورته وایي د واده په مهال ډول سرنا او نورې سیمیزې موسیقۍ غږول کېږي چې اکثر خلک خپل ودونو ته سیمیز سندرغاړي رابولي خوښۍ او نڅاوې کوي د واده په محفل کې تم کیږو او اوس به د هلک کور ته د ناوې د روانېدو ننداره وکړو چې د دې سیمې خلک په دې برخه کې یو ځانګړی دود لري
دا خو داسې چل ده د ناوې موټر طبعا هر ځای کې ده دا ګلپوشه کېږي نو نظر نورو موټرو ته بیا فرق راځي په کې د ناوې موټر خو اوس دی کورولا دی صاحب دا سراچې دی دې موټر کې ګلپوشه کوي بیا کله چې ناوې خپل نوي کور ته ځي دا په ګلپوشه موټر کې ځي د شاوخوا ته بیا د ناوې مورګانې یا خالګانې مورې یا خاله یې په اول سیټ کې خو بیا نور خلک کېني دا د زوم ورونه یې کېني یا پلار کېني د دې لپاره چې چېرې بیا داسې رواج د دوی د موټر مخه نیسي چې صاحب موږ ته پیسې راکوي تاسې دغه د ناوې بیایي په خاطر باندې بیا هغه مخکې کېني چې هغوی ته پیسې ورکړي د موټر مخه خوشي کړي
هغه مهال چې ناوې په ګلونو پوښل شوي موټر ته وخیژي نو د دې تر څنګ د مور یا ترور سربیره د موټر مخې ته د زوم خپل خپلوان څخه یو کس ځکه کینی چې د موټر د حرکت په مهال د نجلۍ د کورنۍ یو یا څو غړي په دې دود چې نجلۍ له دوی څخه وړل کېږي نو په بدل کې باید څه ورکړل شي خو دا د واده د مراسمو وروستۍ صحنه نه ده بلکې د هلک کور ته د ناوې له رارسېدو سره سم دلته ناوې له موټر څخه نښکته کېږي او د میړه کور ته له ننوتو ډډه کوي زمونږ د میلمه ناصر خان په وینا دا په دې معنا وي چې نجلۍ له خسر یا خپل ژوند له ملګري څخه په خوله څه نه غواړي خو د خسر کور ته تر ننوتو مخته له حق مار پرته د خپل ژوند له ملګري او یا د هغه له کورنۍ څخه یوه درنه ډالۍ غواړي څه ډول ډالۍ او آیا دا چې د ناوې د غوښتنه ځوابېږي او د واده په درېیم ورځ کوم مراسم ترسره کېږي نوموړی یې داسې کیسه کوي
د څارویو نومونه اخلي صاحب چې دغه تا ته به یو وخه د شیدو غوا در بل بل یورې راځي چې تا ته به زه علیحده یو یخچال اخلم درته فرض مثال کلي ګنډلو ماشین درته اخلم په همدې ترتیب باندې هر هغه د دوی هغه چې دی هغه ځان ته ونډه اخلي او په هغه ترتیب باندې بیا بالاخره دا راکته کېږي پس له درې ورځو نه یا له دوه ورځو نه بیا ځي دا د دې لاس اوله په غوړو کې او پس هغه نه په دې وړو په کندو کې او په بسم الله باندې څه پس له دې نه بده چې دا کارونه تا ته اړل لري کله چې پس له دوه درې ورځو نه په دا کار کوي د وړو کندو فرض مثال د وریځو جوال بوجۍ ته د غوړو قوتي ته دې ته په ډېر بسم الله باندې فیصله الله سره کوي
ولکې چې د کمپیرک په کلی کې میله زیونه هم شته دا چې دلته څه ډول میلې کېږي او آیا زیارتونه هم پکې شته او که څنګه له ناصر خان څخه اورو.
دا وسازره د منطقه د دمنګ د کلی شمال ته د شارک د بیلی په سیمه باندې دیږي. نه دغه تفریحي ځایونه د پسله چمن د ډیر خلای ډیر خفزا لري. دا وساده مزدګرای هم د زیړایل مر او ډیر خیسه ځای دلته ځوانان د غونډي کې خپل ساتریګان کوي، فوتبال کوي، توبازي کوي. په دې ترتیب باندې په دې کلی کې زنانه او د پاره د میلې ځای نست. زیارتونه ستدي، بعض زیارتونه دي چې په لم د کلی پورې دي. دسه ډیر نامدار تاریخي ځایونه نه لري. زیارتونه د دمنګ د کلی شمال ته زیارت د پنامه د ملکو شهید یادیږي. پر مثال دمنګ د کلی شرق ته زیارت د پنامه د غاز مزاري بابا یادیږي. دلته خلک په مخبل اورزو کې ورزي خزه. البته پر مثال ډوډۍ وډي او مال ته دغه زیارت د بلخ په لسوالۍ کې د سیمه لکنه لزر کې واټن ډیر لري. کله په منځ کې زیارت ست د کلی پر مثال دغه ساروی اکثره بعض تکلیف سره پیدا کیږي. دا ما په خپل لیدل دي د زیارت هروري درې دورې څور کې د ساروی هر تکلیف سره لري بیا خکیږي. پنامه د قایم شهید ورته وي. البته یو لس متر شل متر لري بیرته د ساروی عادی الله ترسي جوړ شي.
اخترونه د مسلمانانو په ژوند کې مبارک ورځې ګڼل کیږي چې د اخترونو تر مزه ورسته هر مسلمان خپل بل مسلمان ورور ته غړوزی مبارکي ورکوي او حتی د مبارکي ورځې د یووالي او پخلاینې ورځې هم ګڼل کیدای شي. ځکه ډیر له یو بل څخه مرور کسان په دغو ورځو کې خپل منځي اختلافات، کدورت او کرکه هیروي. د مزار شریف په 12 کیلومتره کې د پروت کمپیرک په کلی کې د اختر د لمزل مراسم هم نه هیرو.
زموږ په کلی کې درې جماعت دي، دوه صغیره جماعتونه دي، یو جامع جماعت ده. د کلی منځ کې دلته د جمعې لمونځونه کېږي، د اختر لمونځونه کېږي. په همدې ترتیب باندې زموږ دغه یو جامع جماعت د اختر رسم رواجونه زموږ د سدي څخه کلم په اوله ورځ د اختر په جماعت کې منځ وکړو. پس لغنه ټول یو بل سره خپل اختر مبارکي کوي، غېږې ورکوي. د اختر رسم رواج کله چې د کلی ټول خلک ځوانان او سپینګیري واړو زاړه ټول راټولېږي په همدغه مسجد کې خپل منځ کوي. د اختر منځ کله چې ادا سي پس لغنه بیا تغاړې ورکوي او بل سره فن مبارکي کوي. په ډېرې وخت فضا کې څوک سره چا سره خفه يم هم د غورز باندې سره بیرته اشته کیږي. په اصطلاح یو بل تغاړې ورکوي کینه او قدرت لبینه زي. پس لغنه بیا د پکور باندې یو نفر سپینګیره تقریبا د ټول چې یو ځای کیږي به په دې کور باندې ګرځي. سبا یو بل کر ورزي اختر مبارکي ورکوي او په دې کور خوان ار یو ته پر مثال د سپینګیره چې راځي د ټول ته جوړی تیار کړي، میوه تیار کړي، کړه د قرباني د غټ اختر اخترجان چې حلال کړي بیا وخی ورکوي کوړه اختری د روزې د طبيعتي میوي.
قدرمنو دوستانو، په دې هیله چې تاسو هم د خپل خوخي ورځې په سوکالي او شور او زوک سره تیر کړئ، زمون د دې اونۍ په پروګرام کې مو د کمپیرک کلی پیژن چې د مزار شریف په جنوب کې پروت او د مزار شریف له ښار څخه شاوخوا 12 کیلومتره لرې پروت دی. دا چې راتلونکې اونۍ به د هیواد کومې سیمې ته ځو او د کوم کلی ننداره به کوو، له ګڼ شمېر هغو دوستانو څخه هم مننه کوم چې زما سیمې زما مینې پروګرام سره یې مینه څرګنده کړې، ټلیفونونه یې کړي. هڅه کوو چې له هغوی سره هم ډېر سر تماس ونیسو. تر راتلونکې اونۍ مو پاک لامل شه.
سوالگریم جوابونم هیروم برت درزم، کچی جی پابنو جارو کبم برت درزم، کچی جی پابنو جارو کبم برت درزم. خزانه په امان سي پلپو لپو اوش کې تو يوم برته درځم، پلپو لپو اوش کې تو يوم برته درځم. او سوال غريم جواب نه هروم برته درځم.
می اسمان تر گریوان در رسیجی من گل بمی اسمان تر گریوان در رسیجی تناکی پرس کر و تو بام برت در زم تناکی پرس کر و تو بام برت در زم سوال گریم جوابون هیرا بام برت چیت دی بس و چیت مینی و زرنا چیم خیت دی بس و چیت مینی و زرنا پر سر بانی ورنا چلا وام گرت درزم پر سر بانی ورنا چلا وام گرت درزم او سوال گریم جوابونه